سایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. را روانې اوه ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د زړه پر ناروغۍ پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پیل مخکې خبرونه وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری مړی خاورو ته وسپارل سو. امریکا او ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. په داسې حال کې چې په ناروې کې د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کیږي، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات سوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړ کېدو په باب څرګندونې کړې وې. دا په داسل کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د هغې درې ورځنۍ غونډې کوربنه ده چې د طالبانو استازي پکې له اروپایي، امریکایي او د نورو سازمانونو له استازو سره خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې غونډې کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او پرتو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه خبرې او بحثونه وسي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانیستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل،
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانیستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دوی شپې وړاندې د ټولو موټرو پر مخ بنده سوې وه، خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واورې د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلېدو له کبله بیرته پرانیستل سوې ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلېده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 1.5 سانتي متره واوره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی په 14 ولایتونو کې له کووید 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیا برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د کورونا وایرس 1,60,000 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 2,390 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګری د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګری ازادي راډیو ته وویل،
دیناو که پا خواهر اسفارل سو نیل فاتیا ده والا پینزش پاک کال مریضو.
استاد سلام لوګری د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کې لیکي ل خپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مودې راهیسې ناروغ و. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو تلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریض کال کې هغه ته د استادۍ لقب ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دې یوه موقتي موافقه وسي. ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د دوو امریکایي چارواکو او د کانګرس د یو غړي په قول وویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینو محدودیتونو د بیا لګیدو په بدل کې دي پر دغه هیواد بندیزونه لرې سي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې سوی چې د ولسمشر جو بایډن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو وارې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نور امریکایي چارواکو ان بی سی نیوز ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 100,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د جرمنی رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمنی یو وتلي وایرس پیژندونکې اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي خو ویل کیږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6,000,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا دا ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. بریتانیا پرون شنبه وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین له یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره تماس نیولی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته څیرمه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي خو وایي چې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د تور د ردولو تر څنګ ویلي چې بریتانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د تیر ایستونکو معلوماتو خپرېدا ښایي چې د ناټو